دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
قدر من اوریدم کو السلام علیکم زه شافیا سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه اوري
دا خبرونو لوستونکې سید سلیمان شاه ایوی با خبر حکومتی سرچینې په کابل کې امریکا غږ ته ویل دي چې طالبانو د نورو قیدیانو د خوشی کولو لانجه حل شوې ده او طالبان حکومت ته د خپلو 1592 قیدیانو یو متبادل لیست ورسپارلی دی خو طالبانو د حکومتي سرچینې دغه ادعا ناسمه بللې او ویلې دي چې بل کوم لیست یې تر اوسه پورې حکومت ته نه دی ورکړی نوموړې سرچینه اصرار کوي چې د دې نوي لیست په اساس به د 15,000 قیدیانو له جملې نه د طالبانو باقي پاتې قیدیانو د آزادولو کار زر پیل شي خو د قیدیانو د آزادولو لپاره د حکومتي کمیسیون مسؤولینو هم تر اوسه پورې دا خبر نه دی تایید کړی او وایي چې وروستۍ پریکړه لا نه ده شوې د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د جرمني ځانګړي استازي پورتزیل مارکس په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشر مولا عبدالغنی برادر سره د سولې د پروسې او بین الافغاني ډیالوګ په اړه خبرې کړې دي د قطر په پایتخت دوحه کې د طالبانو مطبوعاتي وین سهیل شاهین ویلي دي چې د خبرو اترو په وخت د قیدیانو د خوشی کولو او له افغانستان نه د خارجي عسکرو د وتلو په اړه بحث وشو توقع وه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات تیره میاشت پیل شي خو د قیدیانو د آزادولو په سر د اختلافاتو له امله وځنډېدل تیره هفته پر حکومتي ځواکونو باندې د افغانستان په ګڼ شمېر ولایتونو کې طالبانو د حملو په وجه باندې د پولیسو تلفات زیات شوي دي په کابل کې زموږ خبري الوای چې په پولیسو باندې د ننګرهار قندهار او غزنی په شمول په ځینو ولایتونو کې حملې په داسې حال کې زیات شوي دي چې توقع کېږي حکومت او طالبان د سولې مذاکرات ته کښېني د بسر حزه خبري اعلانو کمیټه یا آر ایس ایف د افغانستان د ملي امنیت ریاست د مامورانو لخوا د دوه ژورنالیستانو د نیولو او د پژواک د خبري اژانس د چلوونکي او مسول د ډارولو غندنه کړې ده د ژورنالیستانو د حقوقو د خوندي ساتلو د نړیوالې ادارې نن د پنځشنبه په سهار په یوه مطبوعاتي بیان کې ویل چې چارواکي ځکه د پژواک د خبري اژانس په رئیس دانش کړوخیل باندې په غوسه شي چې هغه څو ورځې مخکې د کورونا د کنونس اوبایي ویروس د ناروغانو لپاره په مختص شوو وینټیلیټرونو یا د تنفسي آلو د غلا کولو په اړه رپورټونه خپاره کړي وو پنځور شو ژورنالیستانو کې د بیان د رادیو خبريال محبوب الله حکیمی هم شامل دی هغه په تیر دوه ورځو کې چارواکو دوه ځلې زابل د ولایت په مرکز قلات کې ونیو په نوموړي باندې دا تور لګېدلې ده چې د فیسبوک په پاڼه باندې د جمهور رئیس اشرف غنی سپکاوی کړو لنیول نورسته نوموړی په یو سبسو ویډیو کې راښکاره شو او په خپل جرم اعتراف وکړ خو کله چې آزاد شو ویل چې چارواکو ورنه په زور او جبر اعتراف اخیسته وو د بسرحده خبري اعلانو د کمیټې په بیان کې راغلي چې د ملي امنیت چارواکو په خوست کې د رويټرز د اژانس محلي خبريال فیروغ جان منګل هم د جولای په لومړۍ نیټه نیولې او د ملي امنیت د ریاست مسؤلینو د هغه او د هغه د کشر رور صفت الله حیات کورونه تلاشي کړل صفت الله حیات په خوست کې د ژورنالیستانو د خوندي ساتلو د کمیټې محلي استازي دي تاسو د خبرونو د امریکا غږ واشنگتن ناوړی د افغانستان حکومت نن د پنځشنبه په ورځ د نړۍ د شلو هیوادونو او د نړیوالو خیریه مؤسساتو له استازو سره د یو ویډیوي کانفرنس لري د بین الافغاني مذاکراتو او د سولې په لورې د حکومت د اقداماتو په اړه معلومات ورکوي د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د وی تازه سروې له مخې معلومه شوې چې د افغانستان د خلکو زیاته برخه اوس د کورونا د کوینونس د ساري ویروس په ناروغۍ اخته شوې د عامې روغتیا د وزارت سرپرست وزیر ډاکټر احمد جاوید عثماني نن د پنځشنبه په ورځ د چنګاښ په نسمه په کابل کې خبري اعلان ته ویل چې په تیرو دو میاشتو کې د کورونا د ناروغانو په شمیر کې 80% زیاتوالی راغلی له بلې خوا د عامې روغتیا د وزارت د ارقامو له مخې په تیرو 24 ساعتونو کې د کورونا د کوینونو صوبایي ناروغۍ 314 تازه پیښې ثبت شوې دي او د مړو شمیر تر دې دمه 950 ته لوړ شوی دی زمن غږ د واشنگتن نوري د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د خوراک د نړیوال پروګرام یا دبليو پی استازي ویلي دي چې په افغانستان کې د کورونا د ویروس د بعد خبرېدو لامل د خلکو د لوګي او فقر کچه لوړه شوه دا نړیواله اداره وای پام کې لري چې لس میلیونه زیات محتاج او بې وزلو خلکو ته خوراکي مواد ورسي. په سلګونو تاجرانو او سوداګرو نن د پنځشنبه په ورځ د سپین بولدک او چمن د ترانزیتي لارې د بندېدو په وجه باندې احتجاجي مظاهره وکړله. دواړو خواو ته پراته محلي سوداګر دا شکایت کوي چې دغه مهمه ترانزیتي لاره د دواړو هیوادونو د چارواکو د سیاست ښکار شوی خو تاوان یې عام وګړي ګالي. د جان هاپکنز د پوهنتون د طبي انسټیټیوټ د معلوماتو له مخې په متحده ایالاتو کې په مجموعي شمیر له 3 میلیونه زیات خلک د کورونا د ګونونو په وبا ناروغي باندې اخته دي. یوازې د چهارشنبه په ورځ په 2 ایالتونو کې 6000 تازه پیښې ثبت شوې. د اریزونا په ایالت کې د مثبتو پیښو شمیر له 300 نه اوښتی دی. له بلې خوا د اوکلاهوما د ایالت د توسلا کاونټۍ روغتیایي چارواکو ویلي دي دی په دې یقین دي چې د جون په 14 په دغه ښار کې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د وینا د اورېدو لپاره یوې انتخاباتي غونډې د جوړېدو په وجه باندې چې په زرګونو کسانو کې برخه اخیستې وه د کورونا د کوننس اوبا پیښې زیاتې شوې دي. په سلهاوو مخالفان هم د احتجاجي مظاهرو لپاره دغه ښار ته ورغلي وو. پولیسو ویلي دي چې د ښاغلي ټرمپ د وینا د اورېدو لپاره د غونډې ته 6200 کسان ورغلي وو او ټول په یو تالار کې راجمع شوي وو او زیاتره یې ماسکونه هم نو اچولي. جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د چهارشنبه په ماښام خبرداری ورکړ د متحده ایالاتو هغه ښوونځي چې د کورونا د کوننس اوبایي ویروس د خپرېدو د مخنیوي په خاطر تړل شوي وو که د حکومت د غوښتنې برخلاف مسؤلین یې له بیرته پرانیستلو نه انکار وکړي فدرالي حکومت به پر خپلې پیسې بندې کړي. اے بی سی نیوز تلویزیونی شبکې د ریپورت لمخې ښاغلی ټرمپ دا خبرداری په داسې حال کې ورکړی دی چې د امریکا په زیاترو ایالتونو کې د کورونا د کوننو صوبایي ناروغۍ مثبتې پیښې زیاتې شوې دي او محلي چارواکي له وخت نه مخکې د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه زړه نازړه دي. ښاغلی ټرمپ الزام ولګاو چې دیموکراتان د ښوونځیو د بیرته پرانیستلو مخالف دي او فکر کوي چې د ښوونځیو تړل هغوی ته سیاسي ګټه رسوي. د پولیټیکو انټرنیټي ورځپاڼې د ریپورت له مخې د چهارشنبه تر ماښام پورې په متحده ایالاتو کې 1,00,000 ناروغان د کورونا د کوننس اوبایي ناروغۍ له امله مړه شوي دي. توقع ده چې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر به نن د پنځشنبه په ورځ په واشنگټن کې د کانګرس د استازو د مجلس د وسلوالو قواو د کمیټې غړو ته 13 میاشتې په امریکا کې د پولیسو د تیری په خلاف د احتجاجي مظاهرو د دفع کولو په خاطر د پوز د اسکر نه د کار اخیستلو په باب توضیحات ورکړي. د کانګرس یو شمیر غړو په دې اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې وه. اے پی خبری اژانس وای چې په دې سیمایي غونډه کې به د اسپر سره یو ځای د پوز د سترو درسیزانو د کمیټې رئیس ستر جنرال مارک میلی هم موجودي. د مکسیکو جمهور رئیس اندریس مانوئل ټوپیز اوبرادو چې متحده ایالات ته په رسمي سفر راغلی دی د چهارشنبه په ماښام د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ سره په سپینه ماڼۍ کې وکتل. دواړو د یو ګډ مطبوعاتي کانفرنس په لړ کې د مکسیکو او امریکا ترمنځ دوه اړخیزو اړیکو او سوداګرۍ په پراخولو باندې تاکید وکړ. مکسیکو، امریکا او کاناډا درې واړه د یو ایس ایم سی ای په نوم د هغه نوي تجارتي تړون غړي دي چې د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په ابتکار او غوښتنه باندې جوړ شوی. دا د امریکا غاګ واشنگټن دی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ماښام د سوریې په شمالي لویدیځ کې په بې کوره شوو مهاجرینو باندې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د ختمولو په اړه د روسیې وړاندیز رد کړ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د پروګرام لاندې په میلیونونو هغو محتاجو سوریایانو ته بنیادي مرستې رسول کیږي چې د سوریې د رژیم له ولقې نه بیرون د ادلب ولایت کې د مخالفانو تر کنټرول لاندې سیمو کې اوسیږي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پامپیو کوشش کوي چې د امنیت شورا وهڅوي چې پر ایران باندې د وسلو د خرڅولو لپاره د ملګرو ملتونو د پریکړې قانوني موده ونغځي او که د امنیت شورا منظور نکړه نو ایران به وکولی شي چې له نور هیوادونو نه وسلې واخلي. له بلې خوا ایراني چارواکو د چهارشنبه په ورځ ناوخته اعلان وکړ چې په ایران کې د کورونا د کوننس اوبایي ناروغۍ له امله د مړو شوو ناروغانو شمیر 2,000 او 4,000 لوړ شوی دی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوټرش د لیبیا په کورنۍ چارو کې د خارجیانو د فوق العاده زیات مداخله او لاسوهنې په خلاف خپل غږ پورته کړی دی. ګوټرش د چهارشنبه په ورځ د امنیت شورا ته په خپل وینا کې ویل که د لیبیا کورنۍ شخړه او جنگ زر ختم نشي روانه جګړه به نه یوازې دا چې د لیبیا لپاره یو غټ مصیبت بلکې د سیمې امنیت ته به هم ضرر ورسوي. داو د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غا واشنگټن نو اوریدل.
خبرونه مو د امریکا غا آشنا رادیو ته اوریدل. درنو اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې راپورټونه او مرکه لرو. هله د خبرونه تر پایه واوري. قدرمن اوریدونکو، د افغانستان د سولې په اړه د افغان حکومت ته هڅو په لړ کې د سیمې له هیوادونو چین او پاکستان وروسته نن کابل له نړیوالو هیوادونو او سازمانونو سره د یوې ګډې غونډې کوربه و. په دغه غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د تبادلې، بین الافغانی خبرو او اوربان په اړه بحثونه وسول. د بلخوا ځینې سرچینې وایي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د بندیانو د خلاصون پر سر جنجال پای ته رسیدلی دی. حکمت سروش د افغانستان د سولې د وروستیو پرمختګونو په اړه رپورټ تیار کړی.
افغان حکومت د افغانستان د سولې په اړه د سیمه ایزې او نړیوالې اجماع لپاره نن د شلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو کوربه و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په دې ویډیوي غونډه کې د ملګرو ملتونو، ناټو او اروپایي ټولنې په ګډون هغه هیوادونو برخه اخیستې چې په تیرو شلو کلونو کې له افغانستان سره مرستې کړې دي. د روانې اونۍ په پیل کې افغانستان د سیمې هیوادونو له استازو سره او ورپسې له پاکستان او چین سره هم د افغانستان د سولې په تړاو ګډې غونډې کړې وې.
د بندیانو په تبادله د افغانستان جمهوری دولت او طالبانو ترمنځ سولې مذاکرات عاجل پیل، د تاوتریخوالي کچې کمول او د اوربند تامینېدلو باندې بحث او تبادله نظر وکړي.
د ولسی جرګې غړي وایي په داسې حال کې چې د افغانستان د سولې پروسه یو مهم پړاو ته رسیدلې، دغه ډول غونډې ځکه مهمې دي چې د سولې په اړه سیمه ییز او نړیواله همغږي رامنځته کړي.
زیات په مالک زیات اندېښنې ولري، اما ټولو ته دا قناعت ورکول چې ګویا په یو باثباته افغانستان کې د دوی هغه ټولې اقتصادي او امنیتي ګټې ترلاسه کېږي نو دا ډېره مهمه ده. فعاله ډیپلوماسي مطمئنه چې د افغانستان په ګټه تمامېږي او باید چې افغانستان ته حرکت ژوندی وساتي.
لپاره چې بیرته دغه توجه را ډېره کړو، همغږي او همکاري لاپسې قوي کړو. مهمه ده چې دا ډول کانفرنسونه ولرو ترڅو لارجر د سولې پروسې ته نړیوال وهڅو، ګاونډیان وهڅو او سیمه ییز هیوادونه وهڅو.
خو ځینې بیا په دې باور دي چې افغان حکومت هڅه کوي چې د سولې په اړه خپل دریځ پیاوړی او د سیمې هیوادونو ترڅنګ نور شکل هیوادونه پر خپل خوا کړي. خو دا ځکه ستونزمنه ده چې ډېری هیوادونه د افغانستان د رواني کشالې یو منځنۍ حل لار غواړي.
وسنی وخت کې دوی نه د طالبانو د دریز ملاتړ کوي او نه هم هغه څه سول غواړي لکه د افغانستان حکومت چې غوښتنه کوي. په دې خاطر زه فکر کوم د یو هڅه ده، مګر دا ډیره بریالۍ هڅه نه ښکاریږي او دا څه نه ښکاریږي چې د سیمې هیوادونه به د هغه څه خلاف ګام واخلي چې امریکایانو د افغانستان د سولې په تړاو روان کړی دي.
خصوصا هغه هیوادونه چې د پاکستان سره نږدې اړیکې لري، د پاکستان پر حکومت باندې فشار راوړي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې صادقانه عمل وکړي او طالبان له جګړې څخه د سولې بهر ته ستنه کړي.
بلخوا د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکس پوتزل په دوحه کې د طالبانو له سیاسي مرستيال ملابرا در سره کتلی. د طالبانو ویان سویل شاهین وایي چې دواړو اړخونو د دوحې د تړون پر پولی کېدو، د بندیانو پر خلاصون او بین الافغاني مذاکراتو خبرې کړې دي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونې مه هېروئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. افغان حکومت وایي چې د طالبانو لخوا د تیر کال په پرتله تاوتریخوالی زیات شوی دی. د ملي شورا یو شپږ غړي وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې د جګړې شدت او دوام خلک نه هلي کړی دي. نور تفصيل زموږ د خبريالي لیمینیازي پر پټ کې ووري.
امنیت شورا وایي چې د محل د افغانستان له شلو تر دیر شو ولایتونو کې جګړه دوام لري او د تیر کال په پرتله جګړه او تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امنیت شورا ویان جاوید فیصل په دې اړه امریکا غږ ته وویل:
طالبانو د تاوتریخوالی د کمشت په موده کې به تر هغه وروسته هم د افغانانو خلاف تاوتریخوالی او وحشت جاري ساتلی دی. متاسفانه چې سش کال تاوتریخوالی د تیر کال په پرتله ډېر سوی دی. طالبانو په ونیز ډول له شلو نیولې تر دیرشو ولایتونو پورې د افغانانو خلاف په هره اونۍ کې تاوتریخوالی کړی.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی له دې وړاندې ویلي و چې که څه هم د پراخ تاوتریخوالي کچه په افغانستان کې کمه شوې ده، خو لا هم د طالبانو د تاوتریخوالي له امله د مرګ ژوبلې کچه خورا لوړه ده. د جمهور رئیس غنی په وینا په افغانستان کې هره ورځ د تلفاتو شمیر اویاو تنو ته رسیږي، چې له دې شمیره د افغان نظامیانو د مړینې کچه په منځني ډول دیرش تر پنځه دیرشو تنو ده. یو شمیر سناتوران وایي چې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې د جګړې شدت او دوام خلک ناهیلي کړي دي. د سنا مجلس مشر فضل هادي مسلمیار وایي د طالبانو بندیان چې خوشي کیږي باید دا تضمین ورکړل شي چې دوی عادي ژوند کوي او بیا جګړې ته نه ځي.
نو موږ د داسې صلح غوښتونکي یو، هغه څوک چې منځګیر ده، نه هدف مې امریکا او زلمی خلیلزاد ده، چې هغه څوک چې کورو ته ځي د صلح په نوم باندې د مابس نه وځي، واقعا عادي ژوند غوره کړي، ملکي او یو عادي افغان جوړ شي او د ملک د صلح لپاره کار وکړي. دا چې موږ د مابس نه جبهات ته ملیشه او قوتونه وباسو، دا د افغانستان ملت سره ظلم ده، د افغانستان د مسلح قوا او د قرباني سره ظلم ده، چې په دې رابطه موږ نه موافق یو، نه طرفدار یو، بلکې په آینده کې به خپل موقف نیسو.
د کورنۍ او چارو وزارت په خوانی مرستیال میرزا محمد یارمند په دې اړه امریکا غږ ته وویل
طالبان یو ګروپ نه دی. طالبان لکه د جهاد په دوره کې چې او گروپ و او نه گروپ و، دوی تقسیم شوی دی. یو گروپ سول پروسه تا حاضر شوی دی او نور گروپونه جګړه ته دوام ورکوي.
په افغانستان کې د جګړې او تاوتریخوالي زیاتوالي په اړه په داسې حال کې خبرې کیږي چې دغه هیواد پر روانونه کې د سول په اړه د دریو نړیوالو او سیمه ایزو ناستو کوربه و.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د امریکا جغاش نارادیو تخزمج پښتو خبرونه اوري. د عامه روغتیا وزارت په افغانستان کې د کورونا د وایروس د مثبت پیښ شمیر درو دې زره نه سو اته ترسېدلې دي. د عامه روغتیا وزارت سرپرست وایي چې د تیرو دوه میاشتو په پرتله په افغانستان کې د کورونا د وایروس پیښ کمی سوي دي. همداشان دا وزارت وایي چې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه حل شوې ده. په دې باره کې د کابل څخه د امریکا غږ آشنا رادیو د خبريال راپورټ واوري.
د امریکا روغتیا وزارت د پنځشنبه په ورځ په شپږ ولایتونو کې د کورونا د وایرس د ناروغي د 314 نو مثبت پیښو سب خبر ورک، چې ورسره په افغانستان کې پر دغه ناروغي د اختشو کسانو شمیر د 300 ته ورسید. د امریکا روغتیا وزارت مرسیال وایي نور لا تر کې وی چې په تیرو 30 ساعتونو کې د کورونا د وایرس په ناروغي شلته نمړ شوی او 141 تنه له دغه ناروغي بیرته ښه شوی.
افغانستان په ټول لابراتوارونو کې اوس 314
شکمنې پیښې مې چویلې چې د جمعې څخه 314 مثبت شوې دي. د امریکا روغتیا وزارت وایي چې په افغانستان کې د کرونا د وایرس د مثبتو پیښو په شمیر کې د تیرو شاوخوا دوه میاشتو پرتله د پام وړ کموالی راغلی. د امریکا روغتیا وزارت سرپرست ډاکټر احمد جواد عثماني نن کابل کې یو خبري کانفرنس په وینا کې ویل چې ونیو میاشت وړاندې په افغانستان کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو 50% شاوخوا او 20% ته رسیدله. اوس مهال دا 50% شاوخوا 30% ته ټیټه شوې ده.
ایده بیان میکنیم که ما انوز
دا په سرګند وایم چې موږ لا هم د کرونا په بحراني وضعیت کې یو. زموږ هدف دا دی چې د کرونا د وایروس د پیخ شمیر له 15% څخه ښکته حالت ته یوسو او بیا هغه محل دا ویلې شو چې موږ په خو وضعیت کې یو او ورو ورو خپل عادي ژوند پیلوو.
شروع میکنیم.
د کابل والی محمد یعقوب حیدری هم د کابل خاریان څخه وغوښتل چې د کرونا وایروس ګواخ لا هم جدي ونیسي او د امنیت روغتیا وزارت سپارښتنه په کلکه مراد کړي. هغه ویل چې د خار په ډیرو برخو کې لا هم ګړه ګونه لیدل کیږي.
در رستوران ها و در پارک ها و در هتل ها بر ما تعهد میتن.
پر رستورانتونو، پارکونو او په هتلونو کې موږ سره ژمنه کوي. ژمنه یې کړې زموږ په مخ کې ټول شرایط په منظم ډول راته خودلی، خو چې کله د سارنې لپاره ورزي همغه ګډوډي او بې نظمي دوام لري. یعنی چې ټولنیز واټن نه مراد کیږي. د ټولنیزو او کلتوري ادارو ډیر کارکونکي ټولنیز واټن په خپل هم نه مراد کوي او ماسک څخه هم کار نه اخلي، چې موږ ته یې ژورې اندېښنې راولاړې کړې دي.
تشویش است.
هغه ویل چې کوټونه د رستورانونو او د باغونو خاوندان دا شرایط رعایت نه کړي، نه یوازې دا چې د کاروبار ځایونه به وتړل شي، بلکې جریمه به هم شي. د بلې خوا د عامې روغتیا وزارت اعلان کړی چې د افغانستان په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی ستونزه حل شوې ده. د عامې روغتیا وزارت سرپرست احمد جواد عثماني خبر اعلان ته ویل چې په کابل کې د کرونا د وایرس د جربلنې په روغتونونو کې اوس د اکسیجن د کمی ستونزه په بشپړه توګه حل شوې ده.
امروز فضل خداوند چالش کمبود اکسیجن
نن د الله تعالی په فضل سره د افغانستان په روغتونونو کې د اکسیجن د کمبود ګواښ له منځه تللی دی او په کافي اندازه اکسیجن په روغتونونو کې شته دی. خلکو ته ډاډ ورکوم چې په دې اړه اندېښنه ونه کړي.
د
امیر روغتیا وزارت سرپرست ویل چې دغه وزارت د اکسیجن د تولید 1500 کوچنۍ دستګاګانې هم اخیستي چې هر یوې د یو ناروغ لپاره اکسیجن برابرولی شي. هغه ویل دا دستګاګانې به ژر کابل ته راوړل شي. همداشان د امیر روغتیا وزارت سرپرست ویل چې د کابل په درې روغتونونو او په اوو ولایتونو کې په روغتونونو کې به د ژمي تر پیل پورې د اکسیجن د تولید مرکزونه فعالیت پیل کړي چې ورسره به دغو روغتونونو ته له بهر څخه د اکسیجن د برابرولو اړتیا د تل لپاره راپېښ.
کرونا ایو ساری ناروغی ده او مخنیوی لپاره لازمه ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت دسمال او یا څنګل خولې ته ونیسو. له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زنم شباش نان. قدرمن اوریدونکو، د منځني ختیځ په ملکونو کې سعودي عربستان یو له هغو هیوادونو څخه دی چې پکې د کورونا د وایروس مثبتې پیښې زیاتې دي. په سعودي کې تر 200 زره ډیر کسان په کرونا اخته شوي دي او د سه شنبې تر ورځې پورې پکې قریب 2000 کسان د کرونا څخه مړه شوي دي. د دغه حالت له کبله سعودي د سش کال د حج په مناسبو کې د حجانو شمیر د حفاظتي دلایلو له امله کم او محدود کړی دی، خو تحلیلګران وایي د حجانو کمیدل به د سعودي په اقتصاد لا ډیر اغیز وکړي. دل ګولا د عمان څخه راپورټ راستولی.
په سعودي کې د کورونا د ویروس د سرایت د زیاتوالي له کبله په ریاض کې د امریکا سفارت د خاصو پروازونو له طریقه امریکایي اتباع د سفارت کارکونکي او د هغوی د کورنیو غړي د سعودي نه وباسي. د سعودي سلطنتي چارواکو د کورونا د وبا د کنټرولولو لپاره د وخت اقدامات کړي وو، خو لکه څنګه چې د منځني ختیځ د چارو تحلیلګر تیودور کراسک د امریکا غږ ته ویلي دي، په سعودي کې چې 10 میلیونه نفوس لري د کورونا د ویروس د خپرېدو نور عوامل هم شته. د وویل
ان سعودي واز مور اف ا لاک داون بٹ سعودي ارابیا دټس لارج
ډېر خلک په خپل کورونا کې بندو او سعودي عربستان یو ډېر غټ ملک دی، په سرحدونو کې هم زیات امنیتي تنظیمات نه دي موجود، ځکه نو د نورو کسانو په وسیله په خلکو کې دا ویروس خپور شو. د یو یا دوو کسانو په وجه چې د کورونا ویروس نیولیو او له نورو کسانو سره لیدلیو په دې شکل ټولې کورنۍ ته د تماس نیولو لارې دا ناروغي انتقال کړه. د دې علاوه یو زیات شمېر خارجي کارګران هم په سعودي عربستان کې آباد دي چې د کورونا د ویروس په ساري ناروغي باندې اخته شوي.
کراسک هم د غراز د امراضو په مخنیوي کې مسلکي کار کړی دی. هغه هم د غراز په متحده عربي اماراتو کې د بحران په صورت کې د کاروبار د جاري ساتلو ستراتیژي جوړه کړې ده. دی وايي د سعودي عربستان مقامات پوښول چې په مکه او مدینه کې لوی جماعتونو کې د کورونا د خپرېدو خطر ډیر دی، نو سم د سي دغه جماعتونه وتړل. اوس سعودي عربستان چې معمولا د 180 ملکونو نه د 2.5 میلیونو نه زیات حاجیان هر کال د حج لپاره ورتلل، د جولای په اخر کې یو محدود شمیر حاجیانو ته اجازه ورکوي چې د حج مراسم ادا کړي. 80% حاجیان به د سعودي عربستان اوسیدونکي وي او 10% به د سعودي اتباوي. د سعودي چارواکي وایي تر ټولو مخکې حق د صحي چارو د کارګرانو دی، پرته له هغو کسانو چې په سعودي عربستان کې دی بل هیڅوک اجازه نه لري چې د حج لپاره سعودي عربستان ته ورشي. کراسه کوي په خوا د دې ویرو چې حاجان چې په وړو مذهبي ځایونو کې غونډيږي د دې ویروس د خپرېدو غټه وجبه وګرځي. د وویل
The Hajj will be done mostly internal to Saudi Arabia the way that
revenues work. سکل به حج زیاتره په خپل داخلي خلک ادا کوي، او څرګنده خبره ده چې د حاجیانو نه راتګ د سعودي عربستان په اقتصاد باندې ناوړه اغیزه کوي. کوشش کوي چې د حالت نه زر تر زره ووځي. خو د مکې معزومي او مدینه منورې د امنیت ساتل له عوایدو نه مهم دي.
په عادي حالاتو کې د تحلیلګرانو په تخمین د حاجیانو له درکه سعودي 12 میلیارد عاید کوي، چې په سعودي عربستان کې د سړي سر د کلنی عاید قریب 5% کېږي. دا تحلیلګران وایي د مکه او مدینه په سیمو کې د شخصي سکتور د 15% او 10% پورې عاید د حج په وخت پورې تړلې ده. نړیوال بشري صندوق توقع لري چې په 2020 کال کې به د کورونا د وبا او د خامو تیلو د نرخونو د رالویدلو له امله د سعودي عربستان ناخالص کلنی عاید 6.8% ته راوړيږي. مګر سعودي عربستان وایي چې په پایتخت ریاض کې به د توریزم د 40 میلیارد ډالرو په ډیری لوی پروژې کار ادامه پیدا کړي. سعودي هیله لري چې د کورونا د ویروس د ختمېدو نه وروسته به خلک خپل مصارف ډیر کړي او اقتصاد به په پښو ودرېږي. زیبا خادم، د امریکا غږ، آشنا رادیو، واشنگتن.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د امریکا جغاشنا رادیو څخه راپورټونه ته دوام ورکوه. سلګونه ځایي اوسیدونکي او پنګوال وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت د سیاست قرباني سوی دی. دوی زیاتوي چې لدې کبله د ډیورنډ فرضي کرښې په اردو کې مشت قبایل تر هر چا زیات زیانمن سوی دي. زموږ همکار عزیز الله پوپل د دوړ هیوادونو ترمنځ د سپین بولدک او چمن تجارتي بندر ته تللی او د یادې تجارتي لارې د بندېدو په اړه دا راپورټ جوړ کړی دی.
د سپین بولدک او چمن تر مابین تجارتي بندر د دوړ هیوادونو لپاره یو له تر ټولو مهمو ترانزیتي لارو څخه دی چې اوس یې د بندېدو لپاره په میلیونونو ډالر زیان رامنځته کړی. پریادلار هر ورځ له 500 څخه تر 600 پورې بارون کولاریو د دوړو هیوادونو ترمنځ تجارتي او ترانزیتي مالونه لېږدول چې اوس د بهیر پټه پدریدلې. په سپین بولدک سلګونه ځای اوسیدونکو د چمن سپین بولدک د تجارتي بندر د تړل کې دوه خبرګون کې لاریون وکړ او د لارې د جر خلاصون غوښتنه وکړه. لاریون کوم کې وایي چې د ډیورنډ فرضي کرښې دوړو خواوته میشت پښتانه په غیر قانوني توګه بیلسوي او تجارت د سیاست قرباني شوی دی.
ام سایتوب دغه دی د هندستان سره جماعت دغه ام سایتوب څنګه دی د ایران سره یک شنبه واغه جمهوریت لکړه زما څه ګناه ده چی شرکه خاصم نه دادی تاسو ول وړو مقام ته چې د افغانستان سره په ورول ګلوی پزا په ام سایتوب په اسلامي پزا کې به د دروازه په قانوني لار کې الهکې فوس ته خپل ربط آمد خل وکي.
د کورونا وباله کبره پاکستانی لوري تر درې میاشتنی ځندورسته د جون پر 22 منېټه د تورخم او غلام خان ترڅنګ د سپین بولدک چمن تجارتي بندر هم د افغاني مالونو پر مخ باندې پرانیسي، خو په سپین بولدک کې د بهیر تر درو ورځو زیات دوام ونه کړ او دروازه بیرته وتړل شو. په سپین بولدک کې د سرحدي کمیساري مقامات د ملامتي ګوت پاکستانی لوري تنسي او زیاتې چې پاکستانی خوا په یو طرفه ډول لار پرانیستلې و، خو دوی بیا د دوړو خاو د تګراتک غوښتنه لري. د کندهار پنګوال وایي چې یادې سنځي د دوړو هیوادونو تجارت لوړ مالی زیانونه اړولي.
دا اول موږ وایي چې موږ نړیوالو ته ګورو، دا موږ حق پر نړیوال باندې هم لرو چې موږ مشکل د پاکستان د حکومت سره راحل کې کچیر دا مشکل حل نسی کدل هسه چې موږ نور هم هغه خرابې تلاسورات چې بیا د دین ډیر فصل کې اچا پیتا د تاوان بددي شل پیتا د بدمرد افغانان.
د غرانس د چمن او سپین بولدک ترمنځ د ځای اوسیدونکو لپاره د پاکستان دولت د پاسپورت لرل هم حتمی کړی چې سیمیز اوسیدونکو د ډیورنډ فرضي کرښې دواړو خواوته د میشتو پښتنو د بیلوالي هڅګنی. دوی ځاتی چې د لسیزو کلونو راهیسې دواړو غاړو ته میشتو پښتنو د حکومتونو د پخوانی ماهدی پر اساس د تذکری او شناخت کارت لمخي تګراته کاوه چې اوس هم باید هغه اصل پاکستانی لوري په پام کې ونیسي.
ستاسو ټول څه خمنانه چې زموږ خبرونه اوري.